د رومیانو په نوم د پولس رسول خط اول باب. د پولس له طرف نه چې د مسیح عیسی غلام او بلل شوی رسول دی، چې د خدای د زیری د خورولو دپاره مقرر کړی شوی دی. دا زیری خدای د مخکې نه په مقدسو صحیفو کې د خپلو نبیانو په وسیله لوس کړی دی. د هغه د زوی زمنګ د مالک عیسی مسیح په حق لا چې په انساني طور د داود په نسل کې پیدا شو، خو د قدسیت د روح په مطابق له مړو نه د بیا ژوند کېدو په وسیله هغه په قدرت سره د خدای زوی اظهار شو، یعنی زمنګ مالک عیسی مسیح. او د هغه په وسیله موږ ته دا فضل او رسالت بخل شوی دی چې د هغه په نامه ټولو غیر قومونو ته بلنه ورکو چې ایمان راوړي او تابعدار شي، او په هغو کې تاسو هم عیسی مسیح وبللی. دغه ټولو د روم اوسیدونکو پاکانو ته چې د خدای محبوبان دي او بلل شوي دي، زمنګ د پلار خدای او د مالک عیسی مسیح فضل او سلامتیا دي تاسو سره وي. پس له سلام نه زه د عیسی مسیح په وسیله د خپل خدای شکر ستاسو ټولو دپاره ادا کوم، څوک چې په ټوله دنیا کې خلق ستاسو د ایمان ذکر کوي. د هغه خدای د چا چې زه د خپل زړه سره خدمت کوم، په دې جوړ چې د هغه د زوی زیره خوروم. هغه خدای زما گوا دی چې زه څومره په بار بار تاسو یادوم، او په خپلو دعاګانو کې دا سوال کوم چې د هغه په مرزای دی زه د دې جوګه شم چې تاسو ووینم، ځکه چې زه ستاسو د لیدو ارزومن یم، او دا غواړم چې تاسو ته سروخانی نعمت درکم چې تاسو پې کوي او مضبوط شي، او یا دا چې زه د تاسو سره پاتې شم چې ستاسو ایمان ماز لور کی او زما ایمان تاسو. خو ای زما ورونو، چې تاسو په دې پوه شئ چې ما ډیر ځله د راتلو کوشش کړی دی خو تر اوسه کامیاب شوی نه یم، تش په دې امید چې په تاسو کې څه فصل حاصل کم لکه چې مې د دنیا په نورو غیر قومونو کې حاصل کړی دی. زه د مذهب او د غیر مذهب خلکو، د عالمانو او د عامیانو، د هر چا ذمهوار او احسانمن یم، او زه که دا غواړم چې تاسو ته چې په روم کې یی زیرې درو رسوم. زه له زیرې نه نه شرمیږم، ولی چې د هر چا دپاره چې ایمان راوړي دا د خلاصون دپاره د خدای قوت دی، ړومبی د یهودیانو دپاره بیا د غیر یهودیانو دپاره، ځکه چې همدلته د خدای هغه صداقت څرګندیږي چې د ایمان نه شروع کیږي او په ایمان ترسره کیږي، لکه چې صحیفه وای د چا چې د ایمان په وسیله د خدای سره ریښتینی رشته قایمه وي هغه به ژوندی پاتې شي. د خدای غضب له اسمان نه په هغه خلکو نازلیږي څوک چې حق په بې انصافۍ پټوي او ټولې بې دینۍ او ناراستۍ کوي، ځکه چې هر هغه څه چې د خدای په هکله خلکو ته معلوم وي هغه د هغوی د سترګو په وړاندې دي، ځکه چې خدای په خپله هغوی ته ښکاره کړي دي. ولې چې د هغه پټ صفتونه لکه د هغه دایمي قوت او الوهیت د وخت راسي د کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړې ده په هغه سیزونو کې څرګندوي چې هغه پیدا کړي دي، هغوی یې ویني. نو ځکه د هغوی د دې عمل دپاره هیڅ عذر نشته. هغوی خدای پیژندلو خو بیا هم د خدای د تمجید نه انکار کو او شکرګزار کېدل نه، بلکې د هغوی ټول خیالات باطل شول او د هغوی بېلارې کړي شوي زړونه په تورتم کې غورځول شول. هغوی د خپلې هوښیارتیا لافې کولې، خو هغوی د ځان نه په خپله ناپوه ساس کړي و، او د یو دایمي خدای د جلال په ځای یې هغه د فانی انسان د مارغانو خویدونکي چنجو او د سارو په تصور کې بدل که. هم په دې وجه خدای د دوی د زړونو د خواهشاتو په مطابق هغوی په ناپاکۍ کې پریښودل، د دې دپاره چې د دوی جسمونه یو تر بله سپک کړی شي، ځکه چې هغوی د خدای حقیقت په دروغو بدل کو او د مخلوق عبادت او خدمت یې د خالق په ځای وکړو چې تل تر تله د حمد لایق دی. آمین. نو ځکه خدای هغوی سپکو شهوتونو ته پریښودل، د هغوی ښځو د فطري جنسي عمل په ځای غیر فطري جنسي عمل خپل کو، او د هغوی سړو هم دغه شان د ښځو سره د فطري جنسي عمل په ځای د یو بل سره بدکاری راواغسته، او سړو د سړو سره بدکاری وکړله، او انجام یې دا چې په خپله یې د دې ګمراهۍ بدله او سزا ومونتله. او لکه څنګه چې هغوی د خدای پیژندل خوښ نه کړل، نو هغه هم دوی خپلو باطلو خیالاتو ته پریښودل چې هم په دغسې ناکردو اخته وي، او دغه شان دوی د هر قسم بې انصافۍ، بدۍ، لالچ او بدو خواهشاتو نه ډک شول، او دوی د حسد، قتل، جګړې، ټګۍ او بغز نه ډک دي. دوی غیبت کوونکي او سازشیان دي، د خدای سپک ګڼونکي، بدسره، مغرور او لوی مار دي. دوی روانه جوړوي او د مور پلار عزت نه کوي، بې زمیره او بې لوزه دي، نه یې مینه شته او نه رحم کوي. د خدای په دې امر هغوی ښه خبر دي چې هغه څوک چې داسې عمل کوي هغوی د مرګ لایق دي، خو بیا هم هغوی داسې کوي. نه یوازې دا، بلکې هغوی په داسې کوونکو شابسه هم وایي. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط دویم باب. ای سړیه، ته چې بل څوک مجرم کوي، ته هر څوک چې یې تا سره هیڅ عذر نشته، ځکه چې کله چې ته بل څوک مجرم کوي هم هغه کارونه په خپله کوي چې هغوی یې کوي، نو ځان پې مجرم کوي. ولې چې موږ ته معلومه ده چې څوک چې داسې کارونه کوي نو خدای په عدل په هغه باندې عدالت کوي. آیا ته دا ګڼې چې ته چې بل څوک مجرم کوي په خپله هم دغه کارونه کوي؟ نو ته دا ګڼې چې ګینې ته به د خدای د عدالت نه ځان بچ کړی شې څه؟ او یا دا چې ته د هغه د مهربانۍ، د زغم او د صبر دولت سپک ګڼې څه، او دا نه منې چې د خدای مهربانی تا توبې ته بیایي، بلکې ته په خپله ناړمتیا او ناتوبګار زړه په مطابق د خپل ځان دپاره د خدای د قهر د ورځې غضب ډیروي. کله چې به د خدای رښتونی عدالت ظاهر شي، هغه به هر چا ته د هغه د کارونو په مطابق اجر ورکي. څوک چې په صبر سره ښه کوي او جلال او عزت او بقا لټوي، هغوی ته به د تل ژوندون ورکي. خو هغوی چې خود غرض او د حق نه منکر دي او په غلطه لار سر شوي دي، په هغوی به قهر او غضب نازلیږي. څوک چې بدکاره وي، د هغوی دپاره مصیبت او تنګي ده، اول د یهودي دپاره او بیا د غیر یهودي دپاره، خو د ټولو نیکی کوونکو دپاره جلال او سلامتی، اول د یهودي دپاره او بیا د غیر یهودي دپاره. ځکه چې خدای د هیچا طرفداری نه کوي. هغه چا چې بې د موسی د شریعت نه ګناه کړی وي، نو هغه به بې له شریعت نه هلاک شي، او هغه چا چې د دې د شریعت د لاندې ګناه کړی وي، هغه به په دې شریعت سزا مومي. دا د شریعت په اورېدو نه، بلکې په دې د عمل کولو په وسیله به سړی د خدای په وړاندې صادق کیږي. او هغه غیر یهودی خلک چې شریعت نه لري خو د خپل فطرت په مطابق پې عمل کوي، خو سره د دې چې د هغو سره شریعت نشته، هغوی ځان ته په خپله شریعت دي، ځکه چې هغوی د هغه شریعت پابندي کوي کوم چې د هغوی په زړونو لیکلی دی. د هغوی زړه د هغوی ګواهي ورکوي، او د هغوی خیالونه په خپل مینځ کې په یو بل الزامونه لګوي او مدافعت کوي، کله د هغوی په خلاف او کله د هغوی په حق کې. په هغه ورځ به خدای د انسان د پټو خیالونو عدالت د عیسی مسیح په وسیله زما د زیری په مطابق وکي. خو ته ځان ته یهودی وای او په شریعت ولاړ یې او په خپل خدای فخر کوي، کتا ته داغه رضا معلومه ده او د شریعت نه واقف یې، نو ځکه ته په خو او په بدو کې تمیز کوې، او ستا په دې یقین دی چې د ړندو رهنمایي کوې او چې په تیاره کې ناست دي د هغوی دپاره رڼا یې. ته ساده خلکو ته تربیت ورکوې او د شاګردانو استاز یې، ځکه چې په شریعت کې ته د علم او د رښتیاو کمال لري. خو بیا ته چې خپلو ملګرو ته تعلیم ورکوې، نو په خپله تعلیم ولې نه اخلې؟ ته خو دا اعلان کوې چې غلا مه کوئ، نو ولې ته پخپله غلا کوې؟ ته وایې چې زنا مه کوئ، نو ولې ته پخپله زنا کوې؟ ته چې بوتان پلید ګڼې، نو ولې ته بوتخانې لوټې؟ سره د دې چې ته په شریعت فخر کوې، نو ولې ته د عمل نه کولو په وجه د خدای سپکاوی نه کوې؟ څه ځکه لکه چې صحیفه وای، هم ستاسو په وجه د خدای په حکله غیر یهودی قومونه سپکې وای. سنت کېدل فایده ناک دي، خو هله چې ته په شریعت عمل کوې، نو که ته چرې په شریعت عمل نه کوې، نو ستا سنت داسې دی لکه چې اډو شوی نه وي. همدغه شان که یو ناسنت شوی په شریعت عمل کوي، نو آیا هغه به د سنت شوي په شان نه وي؟ څه هغه به ناسنت شوی وي، خو په شریعت د عمل کولو په وجه به ته د هغه په مقابله کې مجرم ګرځول شي، ځکه چې تاسو سره لیکل شوی شریعت موجود دی او سنت شوی یی، خو بیا یې هم ماتوئ. په ظاهري نخو نخانو سوک سوچه یهودی کېدی نه شي، او نه صحیح سنت کېدل په جسم کې ظاهري نخې ته وایي. خو صحیح یهودی هغه دی څوک چې باطن کې وي، او رښتینی سنت د زړه دی، کم چې د لیکلې شریعت د مخه نه دی، بلکې د خدای د روح د مخه دی. او د داسې سړي صفت د خدای نه کیږي نه چې د خلکو نه. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط دریم باب. نو بیا یهودي څه غوره والی لري او د سنت کېدلو فایده څه ده؟ په هره معامله کې ډیره د ټولو نه لویه دا چې د خدای کلام هغوی ته وسپارل شو. په دې څه په دوی کې ځینې بې وفاو، آیا دوی بې وفایی به د خدای وفاداری بې اثره کی؟ هیڅکله نه. که هر ژوندی بنی آدم درغجن هم شي، خو خدای به خامخا ریښتینی وي. لکه چې په صحیفو کې موږ دا لولو چې ته دې په خپلو خبرو کې ریښتونی وګرځې او په خپل عدالت کې دې بری عمومي. خو بل سوال دا چې کچاری زمونږ بې انصافي د خدای د انصاف ښکاره کولو سبب کېدی شي، نو بیا موږ پکې څه ویلو شو؟ آیا دا د خدای د لوري بې انصافي ده چې خدای په موږ غضب نازلوي؟ زه داسې د انسان په طور وایم، هیڅکله نه. کچرې خدای بې انصافه وي، نو هغه به د دنیا عدالت څنګه وکي؟ بیا دا کچرې د خدای حقیقت هغه ته لا زیات جلال زما د دروغو په سبب ورکوي، نو بیا دې د څه دپاره زه په خپلو ګناهونو مجرم کېږم؟ نو بیا ولې دې بد اونه کړی شي چې ښه پې سرګن شي؟ لکه چې ځینې په موږ دا تومت لګوي چې موږ داسې وایو چې دوی مجرم وګرځول شي، نو دا بې انصافي نه ده؟ بیا نو څنګه؟ آیا موږ یهودیان څه هم د نورو نه ښیو؟ څه نه، بلکل نه. ځکه چې موږ د مخکې نه دا الزام عاید کړی دی چې یهودیان او غیر یهودیان دواړه یو شان د ګناه په ولکه کې دي. لکه چې صحیفه وایي چې هیڅوک صادق نشته، یو هم نشته. داسې هیڅوک نشته چې پوهیږي، داسې هیڅوک نشته چې د خدای طالب وي. ټول گمراه دي او د هیڅ کار نه دي. داسې هیڅوک نشته چې مهرباني کوي، نه، هیڅوک نشته. د هغوی مرای د پرانیستې قبرونو په شان دي. هغوی د خپلو جبو سره ټګي کوي، د هغوی په شونډو د مارانو زهر پراته دي، او د هغوی خولې د ترخو خبرو او لعنتونو نه ډکې دي. د هغوی خپې د وینې تویولو پلو په دو دي. تباهۍ او بدحالۍ د هغوی په لارو کې دي. هغوی د سلامتۍ د لوی لارې نه ناآشنا دي، او د خدای یره د هغوی په خیال کې نه راځي. موږ ته معلومه ده چې د شریعت ټول کلام د هغه چا د پاره دی څوک چې د شریعت د لاندې دی، د دې د پاره چې یو سړی هم سو عذر اون لري او دغه شان ټوله دنیا د خدای په مخ کې مجرمه کړی شي، او یو سړی به هم په شریعت د عمل کولو د خدای په وړاندې صادق نه وي، ځکه چې شریعت خو صرف د ګناه د پیژندلو سبب دی. خو اوس د شریعت نه بیخي آزاد د خدای صداقت څرګند کړی شوی دی چې شریعت او نبیان دواړه د دې گواه دي، یعنی د خدای له طرف نه صداقت چې په عیسی مسیح د ایمان په وسیله هغه ټولو ته ورکړی شي، یعنی هغوی ټولو ته چې په هغه ایمان راوړي، په دوی کې هیڅ فرق نشته، ځکه چې ټولو ګناه کړی ده او د خدای د لویۍ نه محروم دي او ټول د خدای په رحم ویړیا صادق کیږي، ولی چې عیسی مسیح هغوی خلاص کړی دي، ځکه چې خدای مسیح د دې دپاره مقرر کړی و چې د هغه د قربانۍ په کفاره او په هغه د ایمان په وسیله ګناهونه ووینځي او چې خپل صداقت ښکاره کړي، ځکه چې خدای صابر دی نو په تیر شوو ګناهونو یې څه غرض ونه لرلو، د دې دپاره چې په دې زمانه کې صداقت ښکاره کړي او دا ښکاره کړي چې هغه په خپله صادق دی او هر هغه سړی صادق ګڼي چې په عیسی مسیح ایمان لري. نو بیا فخر کول چرته؟ دا بې ځایه دي. په کوم سبب؟ د عمل کولو په وجه نه، خو د ایمان په وسیله. موږ دا وایو چې خدای سړی د ایمان په وسیله صادق کوي، نه چې په شریعت د عمل کولو. آیا دا چې خدای یوازې د یهودیانو خدای دی، آیا هغه د غیر یهودیانو خدای نه دی؟ بېشکه چې هغه د غیر یهودیانو خدای هم دی، ځکه چې خدای یو دی او هغه به سنت شوی د ایمان په وسیله او ناسنته هم د ایمان په وسیله صادق کی. آیا د دې دا مطلب دی چې موږ د ایمان په وسیله شریعت بې اثره کوو؟ هیڅکله نه، بلکې موږ خو شریعت مضبوطوو. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط څلورم باب. نو بیا موږ د ابراهیم په هکله څه ووایو؟ چې زموږ نیکه په جسمانی طور څه ومنتل؟ که چېرې ابراهیم په خپلو کارونو صادق و نو بیا یې فخر په ځای دی، خو که د خدای په نیز نه، ځکه چې صحیفه څه وایي؟ چې ابراهیم په خدای ایمان راوړو او هغه ایمان د هغه په صداقت حساب شو. نو اوس که یو سړی څه کار وکړي نو د هغه مزدوري د هغه بخښنه نه ده، نو دا خو د هغه حق دی. خو که څوک بغیر د عمل نه تش په هغه ایمان ولري، څوک چې بېدینه صادقه وي، نو بېشکه چې د هغه ایمان په صداقت حساب دی. همدغه شان داود د هغه سړي د خوشحالۍ ذکر کوي، څوک چې خدای بې د عمل نه صادق بولي. هغه وایي چې بختور دی هغوی چې بې شرې کارونه یې ماف شول او په ګناهونو یې پرده واچول شوه. بختور دی هغه سړی د چا ګناهونه چې خدای په حساب کې را نه وستل. آیا دا خوشحالي تش د سنت شو د پاره ده یا دا د ناسنتو د پاره هم ده؟ موږ وایو چې فکر وکئ چې د ابراهیم ایمان په صداقت حساب شو، نو دا په کومو حالاتو کې داسې حساب شو؟ آیا هغه په هغه وخت سنت کړی شوی و که نه؟ هغه خو په هغه وخت لا سنت کړی شوی نه و، بلکې هغه ته رستو د سنت د نخې جوړولو حق ورکړی شو، چې دا د هغه ایمان د صداقت مهر و چې هغه لا ناسنته و. نتیجه دا ده چې هغه د هغه ټولو ناسنتو هم آباد دی چې د ایمان په وسیله صادق ګڼلی شي، او ورسره د هغه ناسنت شو هم آباد دی چې نه یوازې سنت شوی دی، بلکې چې زموږ د آبا ابراهیم غونتې ایمان ولري، یعنی هغه ایمان چې هغه لا سنت شوی نه و چې لرلو یې. خدای د ابراهیم او د هغه د اولاد سره د دنیا د وارث کېدو لوز د شریعت په وسیله ونه کو، بلکې د صداقت په بنیاد یې وکړو چې په ایمان حاصلیږي، ځکه چې کتش په شریعت قائم خلک وارثان دي، نو بیا ایمان بې ځایه دی او لوز بې اثره. چرته چې شریعت وي هلته سزا هم وي، خو چرته چې شریعت نشته نو هلته د شریعت ماتول هم نشته. نو خدای د خپل فضل په مطابق دا لوز زکو کو چې ابراهیم پاغه ایمان راوړیو د دې د پاره چې داغه فایده د ابراهیم ټول نسل ته د بخنی په تور ورسی. یوازې داغوی د پاره نه چې په شریعت قائم دی، بلکې داغوی د پاره هم چې د ابراهیم په شان ایمان لري، ځکه چې هغه زمونږ د ټولو پلار دی. لکه چې صحیفه وای چې ما ته د ډیرو قومونو پلار ګرځولی، چونکه دا لوز خدای کړی دی، ځکه دا ریښتینی دی. یعنی هغه خدای په چا چې د ابراهیم ایمان و، هغه په یو حکم مړی بیا ژوندی کوي او نشت شته کوي، بیا هغه په ناامیدۍ کې امید ولرلو. نو د هغه ایمان داسې و لکه چې هغه پې د ډیرو قومونو پلار شو، د هغه کلام په سبب چې هغه ته ویل شوی و چې ستا اولاد به د ستورو په شان ډیر وي. او دا ایمان د څه کمزورۍ نه بغیر هغه د خپل وجود لکه د مړي په شان کمزورۍ ته فکر ونه کړ، ځکه چې هغه خواوشا د سلو کالو بوډا و او سارا هم د زیږېدو لایقه نه وه. خو بیا هم هغه د خدای په لور شکمن نه شو، بلکې په ایمان کې مضبوط شو او د خدای ثنای وویله. او دا یې پوره یقینو چې خدای خپل کړی لوز پوره کولی شي، او ځکه دا ایمان ابراهیم ته په صداقت حساب شو. دا خبرې یوازې د ابراهیم د پاره نه وې لیکلې شوې چې په صداقت هغه ته حساب شوې، بلکې زمونږ د پاره هم وې چې دا به زمونږ په باب کې هم دغسې حسابیږي. یعنی زمونږ چې په هغه خدای ایمان دی چې زمونږ مالک عیسی له مړو نه بیا ژوندی کړ، هغه څوک چې زمونږ په قصورونو قربان شو او زمونږ د صادق کولو دپاره بیا ژوندی کړی شو. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط پنځم باب. نو اوس چې موږ د ایمان په وسیله صادق کړی شو، نو د مالک عیسی مسیح په وسیله د خدای سره سوله لرو. د چا په وسیله چې موږ د خدای په فضل کې ځای منتلی دی، او چرته چې موږ اوس هم ولاړ یو، او خدای د لویې په امید فخر کوو چې دا به زموږ هم وي. سرباری پې دا موږ په خپلو موجوده تکلیفونو هم فخر کوو، ځکه چې موږ ته دا معلومه ده چې تکلیفونه په سړی کې د زغم طاقت پیدا کوي. او زغم د دې خبرې ثبوت راوړي چې موږ په ازمیخ کې کامیاب شو، او هم دغه وجه ده چې موږ امید لرو. او دا امید تشه خوشفهمی نه ده، ځکه چې د روح القدس په وسیله چې موږ له راکړی شو، زموږ زړونه د خدای د مینې نه ډک کړی شول. ځکه چې په کوم وخت چې موږ لا بې وسه و، نو مسیح د بیدینو دپاره مړ شو. د یو صادق دپاره به په مشکله څوک مړ شي؟ کیدای شي چې د یو ښه سړي دپاره څوک ځان مرګ ته حواله کړي، خو خدای خپله مینه موږ ته داسې ښکاره کا کله چې موږ لا ګناهګار و، نو مسیح زموږ دپاره مړ شو. او اوس چې موږ د مسیح د مرګ په وسیله صادق کړی شو، نو بېشکه چې موږ به د هغه په وسیله د خدای د غضب نه هم بچ شو. ځکه چې سره د دې چې موږ د خدای دشمنانو، نو موږ د هغه د زوی د مرګ په وسیله ورسره پخلا شو، او د دې نه زیات د هغه د زوی د ژوند په وسیله به بچ شو. خو یوازې دا نه، بلکې موږ د خپل مالک عیسی په وسیله په خدای کې خوشحالي کوو، ځکه چې د هغه په وسیله ورسره پخلا شوي یو. د یو سړي په وسیله ګناه دنیا ته راغله، او د ګناه په وسیله مرګ، او دغه شان مرګ په ټول انساني نسل قبضه وکړله، تر دې چې ټولو بني آدمو ګناه وکړله. ګناه د شریعت نه وړاندې دنیا ته راغلې وه، سره د دې چې د شریعت په غیر موجودګۍ کې د ګناه حساب نو. خو د آدم نه تر موسی پورې مرګ پاغوی هم قابض و، چې د آدم په شان داسې ګناه نه و کړې چې د خدای حکم یې مات کړ. آدم د هغه سړي په مثال دی چې راتلونکی و، خو د خدای فضل د آدم د ګناهونو په مقابله کې بې اندازې و. ځکه چې که د یو سړي ګناه په دومره ډیرو خلکو باندې مرګ نازله و، نو د خدای فضل او د هغه بخښنه چې د یو سړی یعنی عیسی مسیح په وسیله شوې ده په ډیرو خلکو خامخا په افراد سره نازل شو، او بیا دا چې د خدای فضل د یو سړی د ګناه سره تلل نه دی پکار، ځکه چې د یو سړی په ګناه د مرګ فتوه کیږي، خو د خدای بخنه دا ده چې هغه په خپل فضل د ډیرو ګناهونو نه د ازادېدو فیصله کوي. کچرې د یو سړی په ګناه د مرګ بادشاهي شوه، نو د خدای فضل به د دې په مقابله کې ډیر زیات وي، او د هغه د صداقت بخنه به ژوندون وي. د هغه یو سړی په وسیله بادشاهي کوي چې عیسی مسیح دی. نو بیا دا چې د یو سړی د ګناه په وجه ټول خلک مجرمان شول، نو د یو سړی د صداقت په وجه به ټولو خلکو له خلاصون او ژوندون ورکي، ځکه چې د یو سړی په نافرمانۍ ډیر ګناهګار شول، نو همدغه شان د یو سړی په فرمانبردارۍ به ډیر صادق کړی شي. نو ځکه شریعت راغې چې ګناه زیاته شي، خو چرته چې ګناه زیاته شوه هلته فضل هم ډیر زیات شو، ځکه څنګه چې ګناه د مرګ په وسیله خپله بادشاهي قایمه کړه، دغه شان د خدای فضل هم د صداقت په وسیله خپله بادشاهي کوي چې د تل ژوندون ته موږ د مالک عیسی مسیح په وسیله بیای. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط شپږم باب. نو بیا موږ په دې کې څه وایو؟ آیا موږ د تل په ګناهونو کې بوخ یو په دې چې فضل نور هم زیات شي؟ نه، هیڅکله نه. چې موږ مړه شلو چې نور ګناه ونکو، نو اوس څنګه چې په ګناه کې ژوند تیرولی شو؟ آیا تاسو په دې نه پوهیږئ څه چې هر کله چې زموږ د عیسی مسیح سره په شاملېدو بپتسمه وشوه، نو موږ د هغه په مرګ کې د شاملېدو بپتسمه واغسته، او په دې بپتسمه موږ د هغه سره خخ کړی شلو او ورسره مړه شلو. او کله چې عیسی د پلار په جلال کې له مړو نه راپورته کړی شو، نو دغه شان موږ هم په نوي ژوندون کې شامل شو. نو کچاري موږ د هغه په مرګ کې ورسره شامل شو، نو دغه شان به د هغه په بیا ژوندي کېدو کې هم یو. موږ ته دا معلومه ده چې څنګه چې په یو وخت کې چې موږ وو، نو زموږ هغه زوړ انسانیت د مسیح سره په سولی کړی شوی دی چې د ګناهګار د نفس قوت بې اثره کی، د دې دپاره چې موږ د هغې نه پس نور د ګناه غلامان نشو. ځکه چې کله چې یو سړی مړ شي، نو د ګناه د قوت نه آزاد شي. خو کچارې موږ دغسې د مسیح سره مړ شوي یو، نو زموږ ایمان دی چې د هغه سره به ژوندي کیږو هم. موږ ته دا معلومه ده چې مسیح یو ځل له مړو نه ژوندی شوی دی، نو بیا هیڅکله مړ کېدی نه شي، او مرګ په هغه باندې نور هیڅ واک اختیار نه لري. کله چې هغه مړ شو، نو هغه د ګناه دپاره یو ځل مړ شو او بیا دوباره نه مري، او په ژوندانه کې چې هغه ژوندی دی، نو هغه د خدای په نیز ژوندی دی. همدغه شان تاسو خپل ځانونه د ګناه دپاره مړه وګڼئ، او د عیسی مسیح سره په شاملېدو کې د خدای په نیز ژوندي یئ. نو ځکه ستاسو په فانی ژوندون کې دی د ګناه نور اختیار نه وي چې د انساني خواهشاتو د پوره کولو حکم یې ومنئ. د دې نه پس تاسو د خپل وجود اندامونه د ګناه دپاره مه استعمالوئ، او خپل ځانونه خدای ته وسپارئ، داسې لکه مړه چې بیا را ژوندي شوي دي، او خپل اندامونه هغه ته د صداقت دپاره استعمالوئ، د دې دپاره چې ګناه نور په تاسو باندې حکم ونه چلوي. ځکه چې تاسو نور د شریعت د لاندې نه یئ، بلکې د خدای د فضل د لاندې یئ. بیا نو څنګه موږ د ګناه کوو؟ ځکه چې موږ د شریعت نه آزاد یو او د فضل د لاندې یو؟ هیڅکله نه. تاسو ته ښه معلومه ده چې تاسو چې کوم مالک ته ځان وقف کئ او د هغه فرمان بردار شئ او د هغه غلامان یئ، تاسو د ګناه فرمانبرداری کولی شئ، خو انجام به مرګ وي. یا د خدای فرمانبرداری چې انجام یې صداقت دی، نو د خدای شکر په دې پکار دی چې تاسو په یو وخت کې د ګناه غلامان وای، خو اوس د زړه د اخلاصه د هغه تعلیم کم چې تاسو ته په حواله شوی دی فرمان بردار یی، او د ګناه نه آزاد کړی شوی او د صداقت غلامان شوی یی. زه ستاسو د انساني کمزورتیاو په سبب په عامو الفاظو کې وایم، لکه څنګه چې تاسو یو ځل خپل ځانونه د ناپاکۍ او بدراهۍ دپاره غلامان کړي، نو دغه شانې اوس د صداقت دپاره غلامان کوي چې مقدس شي. کله چې تاسو د ګناه غلامان وی، نو تاسو د صداقت نه آزاد وی. نو فایده یې څه وه؟ هغه دا وه چې اوس په شرمیږئ، ځکه چې انجام یې مرګ دی، خو اوس تاسو د ګناه د غلامۍ نه آزاد یې او د خدای غلامان یې. نو تاسو خدای ته وقف شوي یئ، او انجام مو د تل ژوندون دی، ځکه چې د ګناه بدل مرګ دی، خو د خدای بخښنه زمونږ په مالک عیسی مسیح کې د تل ژوندون دی. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط وم باب. زما ورونو، تاسو نه پوهیږئ څه زه تاسو ته ځکه وایم چې څه نا څه په شریعت پوهیږئ، چې سړی د شریعت تر هغې پابند دی تر څو چې هغه ژوندی وي. د هغې نه پس د مثال په طور یو واده شوي ښځه تر هغې د خپل خاوند پابنده ده تر څو چې هغه ژوندی وي، خو که د هغې خاوند مړ شي نو بیا هغه د واده د شری پابندو نه خلاصه شي. نو په دې وجه که هغه د خپل خاوند په ژوندانه د بل سړي سره لاړه شي نو هغه زنا کوي، خو که چرې د هغې خاوند مړ شي نو هغه د شریعت په مطابق آزاده ده. نو هغه که چرې بیا د بل سړي سره واده وکړي نو زناکاره نه وي. نو زما ورونو، تاسو هم د شریعت نه په خپل مرګ آزاد شوي یئ، ځکه تاسو د عیسی د وجود سره تړلی یئ او اوس د هغه خپل شوي یئ چې هغه د مړو نه بیا ژوندی شوی دی. د دې دپاره چې موږ د خدای ښه خدمت وکړو، څه وخت چې موږ د خپل انساني فطرت په مطابق ژوند تیرولو، نو زموږ د ګناهونو خواهشات د شریعت په وجه رابیدارېدل چې نتیجه یې مرګ ده. خو اوس چې موږ د هغه سیزونو دپاره مړه یو د کومو چې موږ پابندي کړې وه، نو موږ د شریعت نه په دې شان آزاد یو چې د خدای د روح په نوي شان خدمت وکړو، نه په زوړ شان د لیکل شوي شریعت په مطابق. نو موږ بیا څه ووایو؟ آیا شریعت ګناه دی څه؟ یقینا چې نه. خو که شریعت نه وې نو زه به په ګناه پوه شوی نه وی، ولې چې ما به دا هیڅکله هم نه وی پیژندلی چې لالچ څه شی وي. که چرې شریعت دا نه وی ویلې چې تاسو لالچ مه کوئ، هم د دې حکم په وسیله ګناه ته داسې موقعه په لاس ورغله چې په ما کې یې هر قسم لالچ پیدا که چې شریعت نه وي نو ګناه مړه ده. یو وخت داسې و چې د شریعت په غیر موجودګۍ کې زه ژوندی وم، خو هر کله چې حکم راغی نو ګناه ژوندی شوه او زه مړ شوم، او کم حکم چې زما د ژوند دپاره و زما دپاره مرګ شو، ځکه چې ګناه په شرعي حکم کې موقعه وموندله او زه یې وغولولم او د شریعت په حکمونه مړ کم. نو ځکه شریعت پاک دی او حکم یې هم پاک دی او انصاف او ښه دی، نو بیا موږ دا ویلی شو څه چې دا ښه سیزګینې زما دپاره مرګ شو؟ نه، هیڅکله نه. دا خو ګناه وه چې زه یې د ښه سیز په وسیله ووجلم، او هم په دې شان ګناه خپل اصلي شکل ښکاره کړ، او دغه شان د حکم په وسیله ګناه د نور کله نه زیاته بده شوه. موږ پوهیږو چې شریعت روحانی دی، خو زه غیر روحانی یم او په ګناه خر شوی یم. زه نه پوهیږم چې څه کوم. څه چې زه کول غواړم هغه نه کوم، بلکې هغه کوم چې ته نفرت لرم. خو که چرې څه چې زه کوم هغه نه خوښوم، نو منم چې شریعت درست دی. نو بیا د هغه کوونکې زه نه یم، بلکې ګناه ده چې په ما کې موجوده ده هغه یې کوي، ځکه چې ما ته معلومه ده چې زما په ذات کې هیڅ نیکی نشته. مطلب مې د خپل انساني فطرت نه دی، ځکه چې زه د نیکۍ کولو خواهش لرم خو کولی نشم. زه چې څه نیکي کول غواړم نه یې کوم، خو چې زه څه بد کول نه غواړم هغه کوم، او که څه چې زه کول نه غواړم هغه کوم، نو ښکاره خبره ده چې کوونکی زه نه یم، بلکې هغه ګناه ده چې په ما کې ده. نو بیا ما دا اصول هغه وخت معلوم کو چې هر کله چې زه نیکی کول غواړم نو صرف بدی کول شم. زه په باطن کې د خدای په شریعت خوشاله یم، خو زه چې د خپل وجود په اندامونو کې یو بل شریعت وینم چې هغه زما د عقل د منلی شوي شریعت سره په جنگ دی، او ما د ګناه په هغه شریعت کې قیدوي چې زما په اندامونو کې دی. های زه څومره غم ځپلی سړی یم! نو هغه څوک دی چې ما به د مرګ د وجود نه راخلاص کی؟ زمونږ د مالک عیسی مسیح په وسیله د خدای شکر دی. غرض دا چې زه په باطن کې د خدای د شریعت خدمت کوم، خو په انساني فطرت کې د ګناه د شریعت خدمت کوم. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط اتم باب. لنډه دا چې څوک چې د عیسی مسیح سره یووالی لري د هغوی مجرم کېدل نشته، ځکه چې په عیسی مسیح کې د ژوند ورکوونکي د روح شریعت زه د ګناه او د مرګ له شریعت نه آزاد کړلم. او هغه څه چې شریعت نشو پوره کولی، ځکه چې انساني فطرت کمزورې و، نو خدای داسې وکړل چې خپل زوی په ګناهګار انساني وجود کې راواستولو او د ګناه کفاره یې کړو، او دغسې هغه ګناه په انساني فطرت کې مجرم کړه، د دې دپاره چې د شریعت هغه حکم په موږ کې پوره شي چې د روح په مطابق ژوندون تیرو، نه چې د انساني فطرت په مطابق. هغه څوک چې انساني دي نو د انساني فطرت په مطابق اوسي، او څوک چې روحاني دي نو هغوی د روح په مطابق اوسي. په انساني فطرت کې د اوسیدلو انجام مرګ دی، او په روح کې د اوسیدلو انجام ژوندون او سلامتی ده، ځکه چې انساني فطرت لرونکی د خدای سره دشمنی کوي، او دا د خدای د شریعت تابعداری نه ده او نه کېدای شي. هغه څوک چې د انساني فطرت په مطابق اوسي هغوی هیڅکله هم خدای رضا کولی نشي. تاسو د انساني فطرت په مطابق نه یئ، خو د روح په مطابق یئ، که د خدای روح په تاسو کې اوسي. او که څوک د مسیح روح نه لري نو هم داغه نه دی، خو که چېرې مسیح په تاسو کې اوسي نو داغه روح ستاسو دپاره ژوندون دی، ځکه چې خدای د خپل ځان سره تاسو صادق کړلی، سره د دې چې وجود مو د ګناه په وجه مړ دی. که چېرې د خدای روح په تاسو کې اوسي نو بیا خدای چا چې عیسی د مړو نه ژوندی کړی دی، بس تاسو دې فانی وجودونو ته هم نوې ژوندون ورکي، دا هغه د روح په وسیله چې په تاسو کې اوسي. ای زما ورونو، د دې مطلب دا دی چې موږ مجبور خو یو، خو داسې نه چې د انساني فطرت په مطابق ژوندون تیر کو. که چېرې تاسو دغسې ژوند تیر کړئ نو خود به مرئ، خو که چېرې د روح په وسیله تاسو د وجود ټول انساني خواهشات مړه کړئ نو بیا به تاسو ژوندي پاتې شئ، ځکه چې هر څوک چې د خدای د روح په هدایت چلیږي هغه د خدای بچی دی. او کوم روح چې تاسو مونته دی هغه د غلامۍ هغه روح نه دی چې تاسو بیا یاروي، خو هغه روح ته کم چې موږ بچی جوړوي، او موږ د دې قابل کوي چې موږ ووایو ابا، یعنی ای پلاره. په دې ویلو سره د خدای روح زموږ د روح سره هم دا وایي، د دې گواهۍ دپاره چې موږ د خدای بچی یو، او چې بچی یو نو وارثان هم یو. موږ د خدای وارثان او د مسیح په میراث کې شریک یو، که داسې وي چې موږ د هغه د تکلیفونو په زغملو کې شامل یو نو د هغه په جلال کې به هم شامل شو. زما په خیال کې د دې وخت دا تکلیفونه چې موږ یې زغمو د هغه جلال سره هیڅ مطابقت نه لري کم چې په موږ باندې ظاهریدونکی دی. دا پیدا کړی مخلوقات ډیر په بې صبرۍ سره د خدای د بچو د ظهور منتظر دي، ځکه چې مخلوقات د فنا تابع کړی شول، نه د هغوی په رضا بلکې د خدای په رضا. خدای امید و چې مخلوقات به یو ورځ د فنا کېدو نه آزاد شي او د خدای د بچو د جلال په آزادۍ کې به شامل شي. تر دې پورې موږ ته دا معلومه ده چې ټول مخلوقات تر اوسه هر چرته ناکلاره دي، داسې لکه چې د ماشوم د زیږیدو د وخت دردونه وي. یوازې مخلوقات نه، بلکې موږ هم چاته چې روح د لومبۍ میوې په څیر ورکړی شوی دی چې په خپل باطن کې ناکلاره یو، او موږ په دې انتظار کې یو چې خدای موږ په خپل زوی والی کې واخلي او زموږ ټول وجود آزاد کړي، ځکه چې د دې امید په وسیله موږ خلاصون ومونتو. خو که موږ د هغه سیز امید کوو چې موږ یې وینو، نو هغه ریښتینی امید نه دی. څوک د هغه سیز امید کوي چې ویني؟ خو که چېرې موږ د هغه سیز په امید یو چې لا یې نه وینو، نو بیا به په صبر سره د هغه انتظار کوو. روح القدس هم په دې شان زموږ په کمزورتیاو کې مدد کوي. موږ ته دا هم نه ده معلومه چې دعا څنګه کول پکار دي، خو روح القدس په اسویلو زموږ شفاعت کوي چې په لفظونو کې نشي بیان کېدلې. او خدای څوک چې زموږ د زړونو لیدونکی دی، هغه ته دا معلومه ده چې د دې روح القدس خیال څه دی، ځکه چې هغه د خدای د خلکو دپاره د خدای د مرضای په مطابق شفاعت کوي. او لکه چې موږ ته معلومه ده چې خدای په هر سیس کې د هغوی دپاره ښه پیدا کوي څوک چې د خدای سره مینه لري او د هغه د مرضای په مطابق رابلل شوي دي، ځکه چې خدای خپل خلک د هغه وخت راسې پیژندل چې دوی لا نو، او بیا یې حکم وکړو چې دوی دې د هغه د زوی د صورت په شان شي، د دې دپاره چې هغه په دې ټولو رونو کې مشر رور وګرځي. او همدا د مخکې نه مقرر کړی شوي هم وو. او هغه څوک چې هغه را بللی دي هغه یې صادقان کړي هم دي، او هغه څوک چې د صادقان کړي دي هغوی ته خپل جلال هم وربخلی دی. نو اوس موږ د دې خبرو په حق کې څه ویلی شو؟ که خدای زموږ په طرف دی، نو بیا زموږ مخالف څوک کېدای شي؟ هغه خو خپل زوی هم پرې نښودو او زموږ ټولو دپاره قربان که. نو د دې بخښنې سره به نور ټول سیزونه را نه کیسه. څوک د خدای په غوره کسانو باندې الزام لګولی شي چې خدای په خپله دوی صادقوي؟ نو بیا څوک دوی مجرمان کولی شي؟ دا مسیح دی چې مړ شو، او د دې نه لا سیوا دا چې د مړو نه بیا ژوندی کړی شو چې د خدای په ښي لاس ناست دی. او بېشکه چې زموږ شفاعت کوي، نو بیا هغه کم سیز دی چې موږ به د مسیح د مینې نه جدا کی؟ آیا سختی یا مصیبتونه داسې کولی شي؟ آیا ظلم زیاته، لوګه، بربندتوب، خطری یا توره داسې کولی شي؟ لکه چې په صحیفو کې راغلی دي چې موږ ټوله ورځ د مرګ سره ستا په خاطر مخامخ کیږو، او موږ سره د حلالیدونکو ګډو په شان سلوک کیږي. خو بیا هم د دې هر څه سره ښکاره کامل فتح بیا مومو د هغه چا په وسیله څوک چې موږ سره مینه کوي، ځکه چې زما دا باور دی چې د خدای د مینې نه چې موږ یې په خپل مالک عیسی مسیح کې لرو، نه مرګ او نه ژوندون، نه فرښتې، نه نور آسماني حاکمان، نه قوتونه، نه اوسنی او نه راتلونکي سیزونه، نه پاسنۍ دنیا او نه لاندینۍ دنیا، او نه پس مخلوقات کې داسې هیڅ سیز نشته چې موږ جدا کولی شي. د رومیانو په نوم د پولس رسول نهم باب. رښتیا وایم، ځکه چې زه په مسیح پورې تعلق لرم، دروغ نه وایم، او زما خپل ضمیر د روح القدس په وسیله زما گواه دی چې زما د قومي خپلوانو د خاطره زما په زړه کې ډیر غم او نه ختمیدونکی درد دی، ځکه چې زما خوښه ده چې زه د خپلو رونو د خاطره چې زما قومي خپلوان دي لعنتی شم، او د دوی دپاره دی زه د مسیح نه جدا شم. هغوی اسرائیلیان دي، او اغوی د خدای بچی بلل شوی دی او د جلال حقدار او د وادی او شریعت او عبادت او لوزونه ټول دا اغوی دی، د قوم بزرگان دا اغوی دی، او دا اغوی نه په انسانی طور مسیح هم پیدا دی چې خدای دی او له ټولو نه اوچت دی او تل تر تله د ثنا لایق دی. آمین. دا ناممکنه ده چې د خدای کلام غلط ثابت شوی وي، ځکه چې د یعقوب ټول اولاد د غوره اسرائیلیان نه دي او نه د ابراهیم ټول اولاد د خدای بچی دي، خو لکه چې صیفی وای چې د اسحاق په نسل کې به ستا اولاد پیدا کیږي. مطلب دا چې اغوی چې د جسم په مطابق وزېږېدل اغوی د خدای زامن نه دي، بلکې د خدای د وعدې په مطابق زېږېدلی د ابراهیم اولاد بلل شي، ځکه چې وعده داسې وه چې په مقرر وخت به زه راځم او سارا به یو زوی راوړي. خو خبره تر دې نه ده، ځکه چې د ربکا د دوو زامنو یو پلارو، یعنی زمونږ نیکه اسحاق. نو ربکې ته د هغوی د زېږېدو نه اګاهو وویل شول چې په هغه وخت کې چې هغوی لا هیڅ ښه یا بد نه و کړي، خو بیا هم د دې دپاره چې د خدای هغه ټاکلی مقصد ترسره شي، کوم چې د عمل په وسیله نه دی بلکې د خدای په بلنه. نو هغې ته ویل شوي و چې مشر به د کشر خادم وي، او دا په صحیفو کې لیکلی دی چې یعقوب سره مې مینه وکړله او عیساو سره کینه. نو په دې باب کې موږ څه ووایو؟ آیا خدای بې انصافه دی؟ څه هیڅکله نه. لکه چې هغه موسی ته وویل چې په چا چې زه رحم کوم په هغه به یې کوم، او په چا چې زه ترس کوم په هغه به یې کوم. نو دا به بیا په خوښونکي یا کوونکو پورې نه ده، بلکې د خدای په رحم باندې ده. لکه چې صحیفه فرعون ته وایي چې ما ته د دې مقصد دپاره پیدا کړی چې په تا خپل قدرت ښکاره کم، او چې زما نوم په ټوله دنیا کې ښکاره شي. دغه شان هغه د خپل رضا په مطابق په چا رحم کوي او بعدې سختوي هم. نو ته به ما ته وایې چې بیا خدای سړی ولې ملامتوي، ځکه چې د هغه د مرضی مخالفت څوک کولی شي؟ ای صاحبه، ته څوک یې چې خدای ته به واپس جواب ورکوي؟ آیا یو لوخې کلال ته دا ویلی شي چې تا زه په دې رنګ ولې ساس کړلم؟ بېشکه کلال چې د خټې سره څه کول غواړي هغه کولی شي. آیا هغه د مرزای خاون نه دی چې دغه دغه خاورې نه دوه لوښي جوړ کی، یو د خاص استعمال دپاره او بل د عام استعمال دپاره؟ خو څه خبره ده که د خدای مرضی وه چې خپل غضب وښایي او خپل طاقت سرګن کی، نو ځکه یې د غضب هغه لوښو سره ډیر صبر وکړو چې د رک کېدو دپاره تیار شوي و، لپاره د دې چې د خپل لویه دولت د رحم په لوښو سرګن کی، کم یې چې اول د لویه دپاره ساس کړي و. هغه موږ یو چې هغه نه یوازې د یهودیانو نه، خو هم یې د غیر یهودیانو نه رابللی یو. لکه چې یې د هوشع په کتاب کې لیکلی دی چې څوک چې زما امت نو هغوی ته به خپل امت ووایم، او کم کام چې محبوب نو هغه ته به خپل محبوب ووایم. ځکه چې په کم ځای کې چې هغوی ته دا ویلی شوی و چې تاسو زما امت نه یې، هغوی ته به د رب الحی زامن وویلی شي. خو یشایا دا خبره د بنی اسرائیلو په حق کې په چغو وایي چې سره د دې چې بنی اسرائیل به د سمندر د شګو په شان بشمیره وي، خو لږ به اخلاصون عمومي، ځکه چې د رب په ځمکه عدالت به لنډ او آخر وي. لکه چې یشایا وړاندې هم ویلی و چې که رب الاساکر موږ ته زموږ د نسل نه سباکی نه وې پرېښې، نو موږ به د سدوم د خار په شان شوي و او د عموره د خار په حساب به راغلی و. نو بیا موږ څه ووایو چې غیر یهودي قومونه چې د خدای سره د صادق کېدلو کوشش یې ونه کړو، خو هغه هغوی د ایمان په وسیله صادق کړل؟ خو بل پلو چې بنی اسرائیلو چې د شریعت په وسیله د خدای سره د صادق کېدلو کوشش وکړو، نو هغوی کامیاب نه شول. داسې ولې وشول؟ د دې وجه دا وه چې د هغوی کوشش د ایمان په وسیله نه، بلکې په عملو. هغوی په کاڼي تندکو خوړلو، لکه چې سیفی وای چې ګورئ زه دلته په سیون کې د تندک یو کاڼی او د غرزولو دپاره یو ګټ دم، خو څوک چې پاغه ایمان لري هغه به شرمولی نه شي. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط لسم باب. ورونو، زما د زړه خوښه او د خدای نه دعا ده چې زما خپل خلق خلاصون عمومي. د خدای پاک له د هغوی د جوش ګواهی کوم، خو هغه یو غلط جوش دی، ځکه چې هغوی نه پیژني چې خدای څنګه بنی آدم صادقوي، خو هغوی په خپلو عملونو سره د صادق کیدلو کوشش کوي، ځکه خو هغوی د خدای د صداقت تابعدار شوي نه دي. په مسیح د شریعت هدف انجام ته رسیدلی دی، د دې دپاره چې هر څوک چې په ایمان راوړي د خدای سره به صادق وي. د شرعي صداقت په باب کې موسی لیکلی دی چې هر څوک چې د شریعت په مطابق داسې کوي نو هغه به په دې ژوندون بیا مومي. خو کوم صداقت چې په ایمان راځي، صحیفه وایي چې ځان ته داسې مه وایا چې څوک پاس اسمان ته ختلی شي، د دې دپاره چې مسیح لاندې راولي، او څوک لاندې تحت الثری ته تلی شي چې مسیح د مړو نه راپاسوي. خو هغه څه وایي؟ کلام در سره نږدې دی، دا ستا په شونډو او ستا په زړه کې دی. دا د ایمان کلام دی چې موږ یې بیانو، ځکه که ستا په خوله دا اقرار وي چې عیسی مالک دی او په زړه کې دی دا ایمان وي چې خدای هغه د مړو نه راپاسولو، نو ته به خلاصون بیا مومې. ولې چې موږ په زړه سره ایمان راوړو او خدای موږ صادقوي او په خوله دا اقرار کوو، نو خلاصون به بیا مومو. صحیفه وایي چې هر څوک چې په هغه ایمان لري هغه به شرمولی نه شي. نو دلته په یهودي او په غیر یهودي کې هیڅ فرق نشته، ځکه چې هم دغه یو خدای د ټولو مالک دی او د هر چا دپاره چې هغه ته زاری کوي غنی دی. لکه چې صحیفه وایي چې هر هغه څوک چې د مالک په نوم زاری کوي هغه به خلاصون بیا مومي. نو په چا چې هغوی ایمان نه لري نو هغه ته به زاری څنګه وکړي؟ او د چا په باب کې یې چې څه اورېدلی نه وي په هغه به ایمان څنګه راوړی شي؟ او څوک چې ورته واز ونه کړي نو څنګه به اوري؟ او تر څو چې د دې کار دپاره ونه لیږلی شي نو هغه به واز څنګه وکړي؟ دا هغه څه دي چې صحیفه وایي چې د زیرې راوړونکو قدمونه څنګه ښکلي دي، خو ټول د زیرې فرمانبردار نشول. لکه چې عیسایا وایي چې ای ربا، چا زموږ په زیرې یقین وکړو؟ او ایمان د زیرې په اورېدو پیدا کیږي، او اورېدل د مسیح په باب کې د زیرې ورکولو نه. خو زه تپوس کوم چې آیا دا دوی چرې هم اورېدلی نو؟ بېشکه چې اورېدلی وو، څنګه چې لیکلی دي د هغوی آواز په ټوله دنیا کې اورېدلی شوی و، او د هغوی کلام د دنیا ټولو استوګنو حدونو پورې رسیدلی و. خو زه بیا تپوس کوم چې آیا بنی اسرائیلو دا نه پیژنده؟ اول خو موسی دا وایي چې د داسې خلکو په وسیله چې کوم ورته نشي ویلې زه به ستاسو غیرت راوپاروم، او د کمکل کوم په وسیله به مو قهر راولړزوم. خو عیسایا په نوره زړورتیا بیان کوي، هغه وایي چې زه هغه چا ومونتلم چا چې زما لټون نه کولو، او زه هغه چا ته ښکاره څرګند کړی شوم چا چې زما په باب کې پوښتنه نه کوله. خو د بنی اسرائیلو په هکله هغه وایي چې ټوله ورځ مې هغه خلکو ته لاسونه اوږده کړل چې نافرمانه دي او چې مخالفې خبرې کوي. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط یولسم باب. نو بیا زه تپوس کوم چې آیا خدای خپل امت رد کړی دی څه؟ بلکل نه، ولې چې زه هم بنی اسرائیل یم، د ابراهیم د نسل نه یم، او د بنیامین له خیل نه. خدای خپل امت نه دی رد کړی چې په خوای غوره کړی و. تاسو خبر نه یې چې صحیفه د الیاس پاک له څه وایي؟ چې الیاس څنګه د خدای سره د بنی اسرائیلو په خلاف بحث کوي چې مالکه، هغوی ستا نبیان مړه کړي دي، ستا قربانګاه نړولې ده، او زه یوازې پاتې شوی یم، او اغوی زما په ژوندون پسې دي، خو خدای هغه ته څه جواب ورکړ؟ ما ځان ته اووه زره سړي ساتلي دي چې دروغجن خدای بول ته په سجده شوي نه دي. همدغه شان په موجوده وخت کې یو بقایا ټولی پاتې شوی دی چې د خدای په فضل غوره کړی شوی دی. که چېرې دا په فضل وي، نو بیا د دې بنیاد په کړي عمل نه دی، او که نه نو فضل بیا فضل پاتې نه شو. نو بیا څه اسرائیلو چې څه لټول هغه یې ونه موندل، بلکې څه غوره کړو وموندل؟ نور د خدای بلنې ته کاڼه شول. همدغه شان لیکلی شوي دي چې خدای ورله د پرکالۍ رخ ورکړ، هغه دوی ته تر نن ورځې پورې داسې سترګې چې لیدلی نه شي او غوږونه چې اورېدلی نه شي ورکړل. او په دې رنګ داود وایي چې د هغوی دسترخوان د جال او دام شي، چې هغوی په خپله پکې راګیر شي. د هغوی په سترګو دې داسې تیارې راشي چې لیدی نه شي. د هغوی شا هر وخت ټیټه ساته. خو اوس زه تپوس کوم، کله چې هغوی تیندک وخوړلو، نه هغوی د تل دپاره پرېوتل څه؟ نه، بیخي نه، بلکې د هغوی د تیندک خوړلو په سبب غیر یهودیانو خلاصون وموندو. نو په دې سبب یهودیانو له هغوی سره حسد وکړو. خبره داسې ده، که د یهودیانو قصور د دنیا دپاره د برکت وسیله وګرځول شوه، او د هغوی پرېوتل هم د غیر یهودیانو دپاره د برکت وسیله وګرځول شوه، نو په هغوی کې د بچ کوونکو شمار پوره کېدل به د څومره زیات برکت وسیله وي. خو زه تاسو غیر یهودیانو ته څه خبرې کول غواړم. زه د غیر یهودیانو رسول یم، او د خپل خدمت لوی بیانوم چې دغه شان زه په خپل قوم کې غیرت پیدا کم چې په هغوی کې ځینې خلاصون عمومي. ځکه چې که د هغوی رد کېدل د دنیا په خلا کېدل شول، نو د هغوی بیا قبلېدل به مړو ته د ژوندون نه څه کم نه وي. که چېرې د اوړو اولنۍ پیړه پاکه وه، نو نور اوړه به هم پاک وي، او که چېرې بیخ پاک وي، نو سانګې به هم پاکې وي. خو که چېرې د خونه ځینې سانګې پرې کړی شوي وي، او ته چې ځنګلي خون وې په هغه ونه کې پیوند کړی شوې، او د هغه په غوړو جوړلو کې شریک شوې، نو خپل ځان د هغه سانګو نه ښه مه ګڼه. که چېرې ته داسې کوې، نو یاد لره چې دا ته نه یې چې بیخ له وده ورکوې، بلکې دا بیخ دی چې ته پې پایې. ته به وایې چې سانګې د دې دپاره پرې کړی شوې چې زه پکې پیوند کړی شم. ستا خبره په ځای ده. هغوی په دې وجه پرې کړی شوې چې ایمان یې نه راوړو، او د ایمان د مخه تا خپل ځای نیولی دی. نو فخر مه کوه، بلکې یریږه، ځکه که چېرې خدای اصلي سانګې پرې نه خولي، نو هغه به تا هم معاف نه کړي. د خدای د رحم او د غضب خیال ساته. غضب په هغه چا څوک چې پرېوتی دي، او مهرباني په تا که چېرې ته د هغه په رحم کې اوسې، ګینې ته به هم پرې کړی شې. او که چېرې یهودیان د ایمان نه نور روګردانه نه وي، نو هغوی به بیا پیوند کړی شي، ځکه چې دا د خدای په طاقت کې ده چې هغوی بیا پیوند کړي. ځکه چې که چېرې ته خپل ځنګلي خونه د اونې نه راپرې کړی شوې، او د خپل فطرت برخلاف د اصلي خونه سره پیوند شوې، نو هغوی به څومره په اسانه پیوند شي کوم چې د خونه خپلې سانګې دي. زما وروڼو، دا ځکه چې دلته یو پټ حقیقت دی کم چې زه غواړم چې تاسو ته سرګن کم، د دې دپاره چې تاسو ځان بې ځایه عقلمن ونه ګڼئ. او هغه دا دی چې د اسرائیل یوه برخه به تر هغې سخته وي تر څو چې غیر قومونه پوره پوره په دې کې داخل شوي نه وي. او هر کله چې دا تر سره شي، نو ټول اسرائیل به د سیفو د دې وعدې په مطابق خلاصون بیا مومي، چې خلاصونکي به د سیون نه راپورته شي. هغه به د یعقوب د نسل نه بیدینی لري کی، او دا هغه وعده ده چې زه به د هغوی سره کوم کله چې د هغوی ګناهونه لرې کم. د زیر د مخالفت په وجه، خو هغوی ستاسو د خاطره د خدای دشمنان دي، خو د خدای د غوروالي په وجه هغوی د خپلو نیکونو د مخه په هغه ګران دي. ځکه چې د خدای نعمتونه او د هغه بلنه بدلېدی نه شي. او لکه څرنګه چې مخکې تاسو د خدای نافرمانه وی، او اوس چې د هغه د رحم د هغوی د نافرمانۍ د کبله پتاسو شوی دی. نو اوس چې تاسو رحم مومی، اغوی نافرمانی کوي چې په اغوی هم رحم وشي، ځکه خدای ټول بنی آدمو په نافرمانی کې پریخول چې په ټولو باندې رحم وکي. واه، د خدای دولت، علم او پوهه څومره بې پایانه ده، او داغه انصاف څومره د ادراک نه بهر دی، او داغه لارې څومره ناشنا دي. د خدای په اراده څوک پوهېدی شي؟ څوک داغه سلاکار شو؟ او چا هغه ته چرې د دې دپاره څه ورکړي دي چې داغه نه هم څه واخلي؟ دا ټول سیزونه خدای پیدا کړي دي، او دا ټول سیزونه داغه په وسیله او داغه دپاره په وجود کې دي. داغه ثنا دي تل تر تله وي. آمین. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط دولسم باب. د دې دپاره زما وروڼو، زه د خدای رحمتونه تاسو ته در یادوم، او در تخواس کوم چې خپل ځانونه هغه ته د داسې ژوندۍ قربانۍ دپاره وړاندې کوي چې هغه ته قبوله او مناسب وي، او ستاسو عبادت دې د زړه او پوهې دواړو له رویه معقول وي. خپل ځان د دې موجوده دنیا په شان مه جوړوئ، بلکې بویا چې ستاسو پوهه بیا نوی کړی شي، او د دې په وسیله ستاسو فطرت بلکل بدل شي. بیا به اله تاسو د دې قابل شي، او په دې به پوه شي چې د خدای رضا څه ده، او دا به وپیژنئ چې هغه ښه څه دی چې قبلیدونکی او کامل دی. د هغه فضل د مخه کم چې ماته راکړی شوی دی، زه په تاسو کې هر چا ته دا وایم چې څرنګه چې ځان ګڼل په کار دي، د هغې نه زیات څوک ځان ونه ګڼئ، بلکې دا چې څرنګ چې خدای هر چاته د یوې اندازې په مطابق ایمان ورکړی دی، هغه دې هم خپل ځان هغو همره وګڼي. لکه څرنګ چې زمونږ په وجود کې ډیر اندامونه دي، د ټولو اندامونو کار یو شان نه دی، دغه شان مونږ هم ډیر یو، او په خپلو کې د یو بل اندامونه یو، او په مسیح کې لکه یو وجود شوی یو، او د هغه رحم په مطابق چې په مونږ شوی دی، مونږ ته قسمه قسم نعمتونه حاصل دي. لکه چې چاته چې د خدای د کلام او رولو نعمت ورکړی شوی وي، نو هغه دې د خپل ایمان په اندازه کلام او روي. که چېرې خدمت ورکړی شوی وي، نو په خدمت کې دې لګیا وي. که استاد وي، نو په تعلیم کې دې مشغول وي، او که ناسی وي، نو نصیحت دې کوي. خیرات تقسیم کوونکی دې سخاوت کوي، او رهنما دې پوره په سرگرمۍ رهنمایی کوي. رحم کوونکی دې ښه په خوشحالۍ رحم کوي. مینه دې بیریاوي، د بدی نه نفرت کوي، او د نیکای سره ځان اونغاړی، او لکه درونو د یو بل سره محبت کوي، او د عزت لرویا یو بل ته ښه ګورئ. په کار کې سستی مه کوئ، روحانی جوش ژوندی ساتئ، او د خدای خدمت کوئ. په امید کې خوشحاله، په مصیبت کې صابر، او په دعا کې مشغول اوسئ. د پاکانو په حاجتونو کې مدد کوئ، او د مسافرانو خیال ساتئ. چې تاسو تنګوي، د هغوی خیر غواړئ، برکت غواړئ، بد ورته مه وایئ. د خوشحالو سره خوشحالي کوئ، د جړیدونکو سره جړا کوئ. په خپلو کې په یو زړه اوسئ. لوی لوی خیالونه مه ځغلوئ، او د خوارانو خیال ساتئ، او خپل ځان هوښیار مه بولئ. د بدی په بدله کې د چا سره بدی مه کوئ. کمې خبرې چې د هر چا په نظر کې ښې دي، هم هغه کوئ، تر څو چې در نه کېدی شي. نو د خپلې خوانه د هر چا سره سوله ساتئ. ای زما عزیزانو، خپل بدل مه اخلئ، بلکې خدای ته موکه ورکئ، ځکه چې دا لیکلی شوي دي چې خدای فرمایي چې بدل اغستل زما کار دی، بدل به زه اخلم. تر دې چې که دشمن دې اوږی وي، نو هغه هم ډوډۍ ورکه، او که تږی وي، نو اوبه ورله ورکه، ځکه چې ستا په داسې کولو به اور پی بل شي. د بدی نه مغلوب کیږه مه، بلکې د نیکۍ په وسیله په بدی غالب شه. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط دیارلسم باب. هر څوک دی د اختیار د خاوندانو تابعدار وي، ځکه چې داسې د اختیار خاوند نشته کم چې د خدای د طرفه نه وي. او کم اختیار لرونکي چې موجود دي هغه د خدای د طرفه دي، نو هر څوک چې د اختیار د خاون سره مقابله کوي هغه د خدای د انتظام مخالفت کوي، او څوک چې مخالف وي هغه به سزا مومي، ځکه چې نیکو خلکو ته د حاکمانو نه هیڅ خطره نه وي خو بدکارو ته ضرور وي. نو که ته چارې د حاکم په وړاندې زلور اوسېدل غواړې نو نیکي کوه او هغه به ستا صفت کوي، ځکه چې هغه ستا د ښېګڼې دپاره د خدای خادم دی. خو که چېرې ته بدي کوي نه یریږه، ځکه چې هغه په لاس کې توره بې فایدې نه ده اغستې، هغه د خدای خادم دی او د هغه د غضب موافق بدکارو له سزا ورکوي. نو ځکه تابعدار اوسه، دا نه یوازې د غضب د یری له کبله لازمه ده، بلکې په دې هم چې زړه هم دا گواهی ورکوي. ته د دې دپاره ټیکس هم ورکوي چې دا ګڼې چې هغوی د خدای خادمان دي او په دې خاص کار کې همیشه مشغول دي. د ټولو حق پوره کوه، چاته چې ټیکس ورکول وي هغوی ته ټیکس ورکوه، څوک چې د محصول حقدار دي هغوی ته محصول ورکوه، د چا چې ادب کول پکار دي د هغوی ادب کوه، د چا چې عزت کول پکار دي د هغوی عزت کوه. په خپلو کې د محبت نه بغیر په بل هیڅ سیس کې هم د چاپور په ځان مساتئ، ځکه چې څوک چې د بل سره محبت کوي هغه په شریعت پوره عمل وکړو، ځکه چې دا حکمونه چې زنا مه کوئ، خون مه کوئ، غلا مه کوئ، حرص مه کوئ او د دې نه علاوه نور چې څه حکمونه دي د هغې ټولو خلاصه په دې کې ده چې د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه محبت کوي. محبت د خپل ګاونډي سره بد نه کوي، په دې سبب محبت کول د شریعت پوره کول دي. او د وخت تقاضا پیژنئ، ځکه چې اوس هغه وخت راغلی دی چې تاسو د خوبه بیدار شئ. ولې څه وخت چې موږ ایمان راوړی وو د هغې په نسبت اوس زموږ خلاصون نږدې دی. شپه ډیره تیره شوه، ورځ په راختو ده، نو باید چې موږ د تیارې د کارونو نه لاس واخلو او د رڼا په کارونو پسې ملا وتړو، او چې د ورځې د رڼا په مطابق ژوندون تیر کو، نه چې په ګډا او نشه بازی، نه په مستی، نه په زناکارۍ او نه په شهوت پرستی، نه په جګړې او حسد، بلکې په مالک عیسی مسیح ځان پټ کئ او د وجود د خواهشاتو دپاره تدبیرونه مه کوئ. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط سوارلسم باب. د کمزور ایمان خاوندان د ځان سره شامل کئ، خو د دې دپاره نه چې تاسو ورسره د هغه د خیالاتو بحث کوئ. د یو خدا عقیده ده چې د هر سیز خوړل روا دي، او کمزور ایمان لرونکي تشه سبزی خوري. د هر قسم خوړونکي دی هغه چاته سپکو نه ګوري څوک چې نه خوري، او څوک چې نه خوري هغه دې په خوړونکي الزام ونه لګوي، ځکه چې خدای هغه قبول کړی دی. ته څوک یې چې د بل چا په نوکر الزام لګوي؟ د هغه قائم پاتې کېدل یا پریوتل د هغه د مالک سره تعلق لري، بلکې هغه به قائم کړی شي، ځکه چې خدای د هغه په قائم کولو قادر دی. څوک خدا سي دی چې یو ورځ په نورو ورځو افضل ګڼي، او څوک ټولې ورځې یو برابر؟ خو هر سړی دی په خپل زړه کې پخا عقیده لري. څوک چې یو ورځ مني هغه هم د خدای شکر کوي، او هغه چې هر څه خوري هغه د خدای د پاره خوري، ځکه چې هغه د خدای شکر کوي، او څوک چې څه نه خوري هغه هم د خدای د پاره نه خوري او د خدای شکر کوي، ځکه چې په موږ کې نه خو څوک د خپل ځان د پاره ژوندی دی او نه د ځان د پاره مړ کیږي. که چېرې موږ ژوندی یو هم د مالک د پاره ژوندی یو، او که مرو نو هم د مالک د پاره مرو، او که موږ ژوندی یو او که مرو خو د مالک یو، ځکه چې مسیح هم د دې د پاره مړ شو او بیا ژوندی شو چې هغه دې د مړو او د ژوندو دواړو مالک وي. خو ته ولې په بل عیسایي رور الزام لګوې، او ته ولې بل عیسایي رور ته سپک ګورې؟ موږ خو به ټول د خدای د عدالت د تخت په وړاندې ودرېږو، ځکه چې دا لیکلي شوي دي چې مالک وای چې باور وکئ چې هر یو به زما په مخ کې په سجده شي، او هر جبه با اقرارو کی چې زه خدایم، زکه چې لمنګ نه هر یو با خدای ته حساب ورکوي. نو پکار دی چې آینده د پاره مونږ د په یو بل الزام اونه لګو، او تاسو دا اراده وکئ چې هیڅوک په درور په وړاندې هغه سیز نږ دی کم چې داغه د تندق خوړلو یا راغورځېدو سبب کیږي. ما ته معلومه ده او په مالک عیسی زما ایمان دی چې هیڅ سیز هم په خپله حرام نه دی، خو چې څوک یې حرام ګڼي نو هغه ته حرام دی. که چېرې ستا رور ته ستا د خوراک نه تکلیف رسی، نو بیا ته د محبت په لاره تلل نه کوې. د کم سړي د پاره چې مسیح مړ شو، ته هغه په خپل خوراک مه خرابوه، چا ته موکا مه ورکوه چې هغه سیز چې ستا د پاره ښه دی ورته بد ووایي، ځکه چې د خدای بادشاهي په خوراک سکاک نه ده، بلکې په صداقت، په سوله او په هغه خوشحالۍ ده چې د روح القدس د طرفه وي. او څوک چې په دې شان د مسیح خدمت کوي هغه د خدای نازولی او په خلکو کې مقبول دی. نو بیا دې مونږ د هغه خبرو طالبان شو په کومو چې سوله او تړون ترقی مومي. د خوراک د پاره د خدای کار مه روانوئ. هر سیز پاک خدای خو د هغه سړي د پاره ښه نه دی چې په خوړلو یې تندک خوري. که ستا د غوښې په خوړلو او د شرابو په سکلو او سداسې بل څه کار نه ستا رور تندک خوري، نو دا ښه ده چې ته د دې سیزونو نه ځان وساتې. په داسې سیزونو کې څه چې ستا عقیده وي هغه د خدای او په خپل مینځ کې وساته. بختور دی هغه څوک چې د هغه سیز په وجه کم چې هغه روا ګڼي خپل ځان مجرم کوي نه، خو څوک چې په کم سیز کې شک لري که چېرې هغه وخوري نو هغه پې مجرم کیږي. ځکه چې که هغه دا عقیده لري چې هغه ته داسې کول پکار دی، او که موږ په یقین سره یو کار ته ښه نشو ویلې نو د هغې کول ګناه ده. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط 15 باب. غرض دا چې موږ چې په ایمان کې زورور یو، پکار دی چې د کمزورو سره مرسته وکړو، نه چې په خپله خوشحالۍ کې مشغول یو. په موږ کې دی هر یو خپل ګاونډي د هغه د فائدې دپاره خوشحاله ساتي، په دې چې د هغه ایمان مضبوط شي. ځکه چې مسیح هم په خپل ځان خوشحالي کړې نه وه، بلکې دا لیکلی شوي دي چې ستا د ملامت کوونکو ملامتونه په ما راغلل. ځکه چې کمی خبرې چې وړاندې په صحیفو کې ولیکله شوې هغه زموږ د هدایت دپاره دي، د دې دپاره چې د صبر او د کتاب مقدس نه د تسلۍ امید ولرو. او خدای چې د صبر او د تسلۍ سرچینه دی، هغه د تاسو له دا توفیق درکی چې د عیسی مسیح په مطابق په خپلو کې یو زړه شئ، د دې دپاره چې تاسو په یو زړه او یوه ژبه د خدای زموږ د مالک عیسی مسیح د پلار لویی بیان کوي. پس څرنګ چې مسیح تاسو د خدای د جلال د پاره قبول کړئ، دغسې تاسو هم یو بل قبول کړئ. زه دا وایم چې مسیح د خدای د رښتینوالي د ثابتولو د پاره د یهودیانو خادم شو، د دې د پاره چې د هغه وادی پوره کړي کومې چې د پلارونو نیکونو سره شوي دي، او چې غیر یهودیان هم د رحم په سبب د خدای ثنا ووایي. لکه څنګه چې لیکلی دي چې د دې دپاره چې زه به په غیر یهودیانو کې ستا اقرار کومه او ستا د نوم سرودونه به وایم. او بیا فرمای چې ای غیر یهودیانو داغه د امت سره خوشحالي وکي. بیا دا چې ای ټولو غیر یهودیانو د خدای ثنا ووایي، او ټول امتونه دي د هغه ثنا صفت بیان کی. او یشایا هم وایي چې د یشی نسل برازی، یعنی هغه سړی چې په غیر یهودیانو به حکومت کولو لا راپورته شي، داغه نه به غیر یهودیان امید لري. خو خدای چې د امید سرچینه دی، هغه د تاسو د خپل ایمان په وسیله د هرې خوشحالۍ او سلامتۍ نه مامور کی، د دې دپاره چې د روح القدس په قدرت ستاسو امید هم په مخه زیاتیږي. او ای زما ورونو، زما په خپله هم ستاسو په هکله دا یقین دی چې تاسو په خپل هم پنیکای مامور او په معرفت پوره یی او بل تخونه هم کولی شئ. نو ما هم په بعد ځایونو کې زیات په زړورتیا د دې در یادولو په تور د دې دپاره دا تاسو ته ولیکل چې د خدای د طرف نه زه غیر یهودیانو ته د عیسی مسیح د خادم کېدو په توفیق منزله شوی یم چې زه دې د خدای د زیر خدمت لکه د یو کاهن تر سره کم، د دې دپاره چې غیر یهودیان د نظرانی په تور په روح القدس مقدس شي او مقبول شي. نو ځکه زه د هغه خدمت په سبب چې په عیسی مسیح کې د خدای د خاطره کوم فخر کوم، ځکه چې زه د هغه خبرو کولو جرأت کوم چې مسیح زما په وسیله کړی دی. چې زه غیر یهودیان د خدای تابع کوم، مسیح نه یوازې کول او فعل بلکې په نخو او معجزو یعنی د روح القدس په قدرت وکړلې، تر دې چې ما د بیت المقدس نه راواخله چار چاپیره د الریکوم پورې د مسیح زیرې پوره پوره خور کړی دی. او دغه زما ارزو ده چې چرته چې د مسیح نوم نه دی اورېدلی شوی هلته دا زیرې ورسوم، د دې دپاره چې د بل په بنیاد آبادي ونه کم، بلکې څنګه چې لیکلی شوی دی هم هغسې دې وشي چې چاته چې د هغه خبر نه دی رسېدلی هغوی به وویني، او چا چې د هغه په هکله نه دی اورېدلی هغوی به پوه شي. د دې دپاره زه تاسو ته د بیا بیا راتلو نه ایسارم، خو اوس په هغه ملکونو کې زما سهاجت نشته او د ډیرو کالونو راسې تاسو له د راتلو ارزومن وم. د دې دپاره کله چې اسپانیا ته ځم نو په لاره به تاسو ته هم درځم، ځکه چې زما دا امید دی چې په هغه سفر کې به تاسو سره ملاقات کوم، او څه وخت چې تاسو سره په سموده تیرولو مې زړه موړ شي نو بیا به مې تاسو هغه طرف ته رسخت کوي. خو اوس د پاکانو د خدمت دپاره بیت المقدس ته ځم، ځکه چې د مکدونیا او د اخیا خلک د بیت المقدس د خوارو پاکانو دپاره په چنده کولو رضا شوي دي، سره د دې چې دای په رضا سره کړې ده. خو هغوی د دوی قرضداري هم دي، ځکه چې هر کله چې غیر قومونه د یهودیانو سره په روحاني خبرو کې شریک شوي دي نو اوس لازمه ده چې جسمانی خبرو کې هم د هغوی خدمت وکړي. پس زه د دې خدمت تر سره کولو او چې څه حاصل شول هغوی ته د حواله کولو نه پس به ستاسو په لار اسپانیا ته ځم، او زه په دې پوه یم چې کله چې زه تاسو له راځم نو د مسیح پوره برکت به راوړم. او ای ورونو، زه د عیسی مسیح څوک چې زموږ مالک دی په وسیله او د روح د محبت پر روی تاسو ته دا سوال کوم چې زما د پاره د خدای نه په دعاګانو غوښتو کې ما سره د زړه نه یو شی چې زه د یهودیا د نافرمانونو نه بچ شم، او زما هغه خدمت چې د بیت المقدس د پاره دی د پاکانو خوښ شي، او د خدای په مرزای ښه په خوشحالۍ تاسو له در شم او تاسو سره آرام بیا مومم. خدای چې د سلامتۍ سرچینه دی د تاسو ټولو سره وي، آمین. د رومیانو په نوم د پولس رسول خط شپاړسم باب. زه تاسو ته د فیبه چې زمونږ خور او د کنخیریا د جومات خدمتګاره ده سفارش کوم چې تاسو هغه د مالک په یووالي کې داسې قبوله کوي لکه چې پاکانو ته پکار وي، او په کم کار کې چې هغه تاسو ته مختاج وي د هغې مدد وکړي، ځکه چې هغه هم د ډیرو مددګاره وه، بلکې زما یې هم مدد کړی دی. پر سکلا او اکویلا ته مې سلام وایي، هغوی په مسیح کې زما د کار ملګری وو. هغوی زما د ژوندانه د خاطره خپل ځانونه په خطره کې هم اچول، او نه صرف زه بلکې د غیر یهودیانو ټولو جماعتونه د هغوی شکرګزار دي. او هغه جماعت ته مې هم سلام وایي کم چې د هغوی په کور کې دی. ګران اپنیتوس ته هم زما سلام وایي چې د مسیح دپاره په آسیا کې ړومبی ایماندار سړی دی. مریم ته مې سلام کوي چا چې ستاسو دپاره ډیر ځان کړولی دی. اندرونیکوس او یونیاس ته مې سلام وایي، هغوی زما وطنی دي او ما سره کېد شوي وو، او پا رسولانو کی نمیالی دی او زمان ایڑنبے پا مسیح ایمان روڑے ہو. امپلیاتوس تا می سلام وائے چی دا مالک لخاطرہ پا ما گران دے. اربانوس تا می سلام وائے چی دا مسیح پا خدمت کی زمانگ ملگرے دے. او پا ما گران ستاخوس تا می سلام او پا مسیح باندے پا ایمان کی ازمائل شوے اپیلیس تا می سلام وائے او دا ارستوبلوس د کور خلکو ته می سلام وای. زما وطنی هیرودیون ته سلام او د نرکس د کور هغه خلکو ته سلام چې د مالک سره یووالی لري. ترفینا او ترفوسا ته سلام ورکی چې د مالک د پاره خواري کوي. او هم خوږی پرستا سلام چې د مالک د پاره ډیره خواري کړې ده. او روفوس ته سلام چې د مالک غوره شوی دی. او داغه مور ته چې زما هم مور ده سلام وایي. اسونکریتوس، فلیگون، هرمیس، پتروباس، هرماس او هغه رونو ته چې داغوی ملګری دي سلام وایي. فیلولو، گوس او یولیا او نیریوس او داغه خور اولمپاس او ټولو پاکانو ته چې داغوی سره دي سلام وایي. او په خپلو کې یو بل په پاکه مینه ښکل کوي او یو تر بله سلام وکړي. د مسیح ټول جماعتونه درته سلام وایي. نو اوس ای ورونو، زه تاسو ته دا خواست کوم چې کوم خلک د هغه تعلیم برخلاف چې تاسو حاصل کړی دی د بې اتفاقۍ او تنده خوړلو سبب کیږي هغه په نظر کې ساتی او ځان ته ساتی، ځکه چې داسې خلک زمونږ د مالک مسیح خدمتګاران نه دي، بلکې د خپلې خېټې خدمت کوي او په خوږو خبرو ساده خلق دوکا کوي، ځکه چې ستاسو فرمان برداری په ټولو خلکو کې مشهوره شوې ده. ځکه زه ستاسو په حق لا خوشاله یم، خو غواړم چې په نیکۍ کې خیاران شي او د بدۍ نه ځان ساتي. او خدای چې د سلامتۍ سرچینه ده، هغه به ډیر زر شیطان ستاسو د خپو لاندې چخڼی کی. زمونږ د مالک عیسی مسیح فضل دی تاسو سره وي. زما ملګری تیموتیوس او زما عزیزان لوکیوس، یاسون او سوسپیترس ترته سلام وای. د دې خط کاتب ترتیوس تاسو ته په مالک کې سلام وای. گایوس چې زما او د ټول جماعت قربه دی تاسو ته سلام وای. ایراستوس د خار خزانچی او رور کوارتوس درته سلام کوي. زمنګ د مالک عیسی مسیح فضل دی تاسو ټولو سره وي. آمین. رازای چی د خدای حمد و ثنا وایو. اغه تاسو په ایمان کې مضبوطول شي، لکه چې د عیسی مسیح د زیری په مطابق چې زه اوروم. لدینه علاوه د خدای په کشف کې هم دغه پټ مقصد ده. هغه کشف د ډیری مودی راسی پټو، خو اوس سرګن کړی شو او ازلی خدای د نبیانو د کلام په وسیله هغه ښکاره کړی دی. د دې دپاره چې داغه د حکم په مطابق ټول قومونه د ایمان راوړلو سره داغه تابع شي. د هغه واحد خدای چې په هر څه پوهیږي د عیسی مسیح په وسیله تل تر تله لویوي. آمین.